په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم مخکلي دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کو د راپورونو لمخې په زابل ولایت کې ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې درې ملکان وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. یو شمېر سرچینو نن سه شنبې افغان اسلامي خبري آژانس ته ویلي دا پیښه د زابل په شملزه ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. په پیښه کې دوه نور افغانان د پاکستان د پوځ لخوا نیول شوي دي. د اژانس په خبره وژل شوي او ټپیان په هلیکوپټرو کې انتقال شوي دي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوي د دوو تنو د وژل کېدو او ځینو او څلورو نورو د ټپي کېدو پخلی کړی وو. د راپورونو له مخې دې افغانانو غوښتل پر پوله له نصب شوي اغزن سیم څخه په تېرېدو په غیر قانوني توګه پاکستان ته واوړي. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، اسلام آباد پاکستان ته د ټولو ورتلونکو افغانانو لپاره د ویزې درلودل لازمي کړي دي. خو ویل کېږي چې افغانان د پاکستان له سفارت او قونسلګریو څخه په ډېره سختۍ ویزې ترلاسه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجه صدیقي او د بشري حقونو د مدافعینو، خبریالانو او منتقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشی کړي چې د طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوي او بندیان دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د پاریسا آزاده د خوشی کېدو خبر هڅوونکی دی، خو دا د طالبانو د استخباراتو له عمومي ریاست، د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو له وزارت څخه غواړي چې نور زندانیان هم خوشی کړي. د ښځو د حقونو فعاله پاریسا آزاده پرون دوشنبې له یو څلوېښت ورځو وروسته د طالبانو له بنده خوشی شوه. طالبانو له دې مخکې تېره اونۍ د دوشنبې په ورځ بله ښځینه فعاله جولیا پارسي له درې میاشتې بند تېرولو وروسته خوشی کړې او تر هغې مخکې تېره اونۍ ندا پروانی هم خوشی کړې وه. خو له دې سره سره د منیجه صدیقي په ګډون یو شمېر نور فعالان له طالبانو سره بندیان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي په بادغیس کې له سلو زیات نجونې د انګلیسي ژبې د زده کړې او کمپیوټر له کورسونو څخه فارغې شوې. دغه کمشنری نن په یوه خبر پاڼه کې په خپل ایکس شبکې یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د یوې بلې ماسې په مرسته د بادغیس په مرکز قلعه نو کې د انګلیسي ژبې او کمپیوټر له کورسونو یو سلو پنځوس نجونې فارغې کړې. خو دا نه دي ویل شوي چې فارغې شوې نجونې د زده کړې په کومو مرحلو کې وې. وخت د طالبانو له ستنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې او د تیر کال په دسمبر کې نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځول شوې. پاکستاني رسنیو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له قول خبر ورکړی چې ویلي دی د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ترمنځ یوې هوکړې ته حکومت او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی وی هوکړه ته نږدې شوی و، خو اسلام آباد له دې هوکړې په شا شو. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې امیر خان متقی دا څرګندونه په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړې شوې ناستې په څنډه کې له پاکستاني سناتور مشاهد حسین سعید سره د خبرو په مهال کړې دي. مشاهد حسین سعید د تهران په ناسته کې چې تېره اونۍ جوړه شوې وه د پاکستان د حکومت استازیتوب کاوه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی دی. د دغه غورځنګ یو مخخ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څانګې ته نن وویل ترهګرۍ ضد محکمې په دواړو قضو کې د منظور پښتین ضمانت منلی دی. د ښاغلي ادریس په خبره دوی د اسنادو د لاسلیک لپاره د قاضي په تمه دي. ښایي په دې ضمانت سره منظور پښتین له زندانه خوشی شي. منظور پښتین د دسمبر په څلورمه د بلوچستان ایالت د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې ګډون کړی و. د امریکا پوځ وایي په عراق کې د ایران ملاتړو وسلوالو د بې پیلوټ الوتکو له برید وروسته پر دغو وسلوالو بریدونه وکړل. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون نن په یو بیان کې وویل دا بریدونه په ځایي وخت سهار وختي شوي او د دې احتمال شته چې پکې د کتایب حزب الله یو شمېر وسلوال وژل شوي وي. پرون د عراق په اربیل کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې د بې پیلوټ الوتکو برید وشو چې درې امریکایان پکې ټپیان شول. په غزه کې د حماس او اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې په عراق او سوریه کې پر امریکایي پوځیانو له سلو ډیر بریدونه شوي. حماس هغه وسله واله ډله ده چې امریکا اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني. روسیې ادعا کړې چې ځواکونه د اوکراین په ستراتیژیک سیمه دونیتسک کې د مارینکا په نوم ښارګوټی نیولی، خو کیف دغه ادعا رد کړې او ویلي دي ځواکونه په دې سیمه کې درې حملې په شا تمبولې دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په مهال چې په ژوندۍ بڼه له تلویزیون خپرېده دغه ښارګوټی د نیولو ادعا وکړه. د ازادي راډیو د اوکراین څانګې د ویلی د اوکراین پاوز ویان الکساندر اشټوپون ویلی چې د مارینکا د نیولو ادعا سمنه ده. غزیاته کړې که څه هم د مارینکا ښارګوټی بشپړ ویجاړ شوی، خو د ساتلو لپاره د دوی مبارزه روانه ده. ازادي راډیو هوري وړاندې پراپرونو کې به واورئ چې د بخیلې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو فعال منیجر صدیقي په ګډون د طالبانو په زندانونو کې د ټولو هغو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د دوی د اوسېدو د اوسني رژیم په کړنو یې نیوکه کړې او زندانیان دي. یوې پاکستانی رسنۍ د هغې هېواد یو سناتور له قوله ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حمید خان متقي ورته ویلي چې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ترمنځ هوکړه ډېره نږدې شوې وه، خو اسلام آباد له هغې امپشا شوی ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د وروستي اقدام په باب واورئ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون اخیستی او د دوو کلونو لپاره په سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم فسخه کړې ده. د خبرونې دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث مو ایران ته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ستونزو متمرکز ده.
موږ فکر کوو چې د پاکستان او ایران حکومتونه هڅه کوي چې پر افغانانو او د افغانستان پښته حکومت پراخ سیاسي فشارونه راوړي تر څو له نوي تشکیل شوي حکومت نه په مختلفو اشکالو هغه څه ترلاسه کړي چې دوی غواړي.
دا به هم واورئ چې په خصوص کې د خصوصي لیسوز د کوونکو ښوونکو او مدیران غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او مؤسسې د حکومتي ښوونځیو په شان له دوی سره هم مرسته وکړي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی.
اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، ولې چې هر والد نشي کړلای چې خپل ماشومان خصوصي ښوونځیو ته ولېږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو فعال منیجر صدیقي په ګډون د طالبانو په زندانونو کې د ټولو هغو بندیانو د آزادېدو غوښتنه کړې ده چې د دوی د اوسني رژیم باندې انتقادونه کړي او بندیان شوي دي. د دې سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیره حمیدي دا غوښتنه تېر شپه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د طالبانو له زندانه د پریسا آزاده له خوشي کېدو وروسته کړې ده. د مترزي پریسا آزاده یو شمېر همکارانو ویلي چې نوموړي د دوشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشي شوې ده. جزئیات په دې رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو فعالې منیجی صدیقي او د بشري حقونو د فعالانو خبريالانو او نورو په ګډون ټول هغه منتقدین لبند خوشی کړی چې په خپل سر ډول یې نیولې او زندانی کړی دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا کمپاینرې سميره حميدي د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو لبند د معترض پریسا آزاده په خوشی کې دوه هم خوخي خودلې. هغه د طالبانو د استخباراتو ریاست د حکومت وایان زبیح الله مجاهد او کورنۍ چارو وزارت غوښتي چې ټول فعالان لبند خوشی کړی. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د پریسا آزاده همکاران وایي نوموړی د طالبانو په زندان کې یو څلوېښت شپو ورځو تیرول وروسته پرون د دوشنبې په ورځ له بنده خوشې شوې ده. له دې وړاندې سرچینو د دوو معترضو مېرمنو جولیا پارسي او ندا پروانی چې د طالبانو په زندان کې څو میاشتې تیرې کړې د خوشې کېدو خبر هم منلی و. خو ویل کیږي چې د ښځو د حقونو فعالې منیجی صدیقي په ګډون د بشري حقونو یو شمېر فعالان او فعالانې خبریالان او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو ښځو د نیول کېدو او بیا یې له بنده د خوشي کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او د ښځو د حقونو فعالانو په زلونو د طالبانو په زندانونو کې د بندي فعالانو د خوشي کېدو غوښتنې کړي. په ورته وخت کې د خزو د حقونو فعال او د افغانستان د خزو د ملي والی بنسټ مسوله شفیقه رزمندوی ټول هغه بندیان باید خوشی شي چې د عدالت غوښتنې له امله نیول شوې دي.
موږ په بیړني او پریکنده توګه د ټولو سیاسي بشري حقونو فعالانو، مدني فعالانو، خبریالانو، مخکینی نظامیانو، د پوهنتون استادانو، روڼاندو او ټولو هغو کسانو د ازادي غوښتنه کوو چې هیڅ جرم نه لري او یوازې خپل نظر ویلی دی، هغه نظر چې د اوسنی وضعیت په مخالفت او له حقیقت د دفاع په خاطر دی.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واکته لرسیدو وروسته د معترض خوځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ کړي ځپلي او منع کړي دي. طالبانو همدا ډول په تیرو دوو کلونو کې په ډېر شمېر معترضې ښځې زندانی کړي او له دوی یو شمېر د زندان له تیرولو وروسته بیرته خوشي کړي هم دي، خو په دې اړه نیواکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلی. دا زمال چې طالب چارواکي ډېر کله د شریعت په چوکاټ کې د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي. په دې راپورونو کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د خبریالانو او مخکینیو نظامیانو د نیونې او شکنجې راپورونه هم شته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ویلی چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی تر منځ ډیری اختلافي مسائل حل شوي، خو اسلام آباد له دې خبرو په شا شو. پاکستانی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د یو پاکستانی سناتور مشاهد حسین له قوله دا خبر ورکړی او ویلي چې دا څرګندونې، البته مشاهد حسین سعید ویلي چې دا څرګندونې ورته امیر خان متقی په ایران کې د فلسطین په اړه د جوړ شوي کانفرنس په څنډه کې کړی دی. مشاهد حسین سعید دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره په خبرو اترو ټینګار کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د غوراپورونو په اړه عکس العمل نه دی ښکاره کړی. جزئیات د امید زهیر مل رپورټ کې.
یو پاکستانی سناتور مشاهد حسین ادا کوي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ورته ویلي د دوی په منځګړتوب پاکستانی حکومت او ټی ټی پی یوې هوکړې ته نږدې شوي وو، خو اسلام آباد له دې خبرو په شا شو. اکسپریس ټریبیون رسپانډ پرون یو راپور کې د مشاهد حسین لقوله لیکلي متقی ورته دا څرګندونې په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړې شوې غونډې په څنډه کې په غیر رسمي ډول کړي. د مشاهد حسین لقوله امیر خان متقی ورته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ ډیر مسائل حل شوي وو، خو ټی ټی پی له وفاقي ادارې سره د قبایلی سیمو د ادغام د ختمولو غوښتنه کوله چې پاکستانی حکومت له خبرو شاته ولاړ او له همدې عمله کړکیچ رامنځته شو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، مګر د طالبانو حکومت منلی چې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت بیا له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات رد کړي او وایي دوی باید اساسي قانون ومني، وسلې په ځمکه کېږدي او د دولت حاکمیت ته غاړه کېږدي. پاکستانی حکومت د قبایلي سیمو د ادغام ختمول هم سره کرخه بللې ده. د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول د بلوچستان د اطلاعات او موقت وزیر جان اچکزي همدا ډول د نوم له خودو پرته د طالبانو یو شمېر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورن کړي دي او دا ادعا هم کړې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کی. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړي او زیاتوي د افغانستان خاوره خوندي ده. ښکاري چې نږدې همدې ډول څرګندونو د طالبانو حکومت او پاکستانی ریاست ترمنځ اړیکې ترنګلي کړي دي. اکسپریس ټریبیون د پاکستانی سناتور مشاهد حسین لقوله لیکلي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ورسره خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو ستونزو د اواري لپاره په خبرو اترو هم ټینګار کړی دی. د دسمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې زهرا بلوچ هم رسنیو سره خبرو کې ومنله چې د طالبانو له حکومت سره د طرحه کړې او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي دي. هغې له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته ویلي وو دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوسمهال په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي. خو په بنو کې د نومبر په 26مه په پاکستاني عسکرو له ځان مرګي برید وروسته پاکستانی رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو پټنځایونو له منځه یوسي او د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر هم ونیسي او دوی ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت وایي چې بهلا مجاهد بیا د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو دا بریدونه په دوی پورې اړه نه لري او د پاکستان لخوا دوی ته ورکړل شوی وړاندیزونه به هم وڅېړي.
به هم د پاکستان په موضوع کې تم کې یو د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ضمانت په اسلام آباد کې د ترګری ضد محکمې لخوا منل شوې ده. د وکیلانو په خبره خای خغلی پښتین ډیر ژر له زندانه خوشی شي. نوموړی د دسمبر په څلورمه هغه مهال په بلوچستان ایالت کې ونیول شو چې د بلوچستان نو په یو پرلت کې ګډون کړی وو. نور حال په دې رپورت کې
په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محاکمې په دوو قضیو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی او د هغه د وکیلانو په خبره خای ډیر ژر له زندان را خوشی شي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څانګې ته نن د دسمبر په 28مه ویلي د ترهګرۍ ضد محاکمې کې قاضي ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په دوو قضیو کې د خغلی منظور ضمانت منلای دی. د هغه په خبره قاضي په دوو قضیو کې د ضمانت په توګه د 15000 پاکستاني وکالدارو د جمع کېدو غوښتنه هم کړې ده. د خغل ادریس په خبره دوی د ضمانت لپاره ټول اسناد برابر کړي او د قاضي لاسلیک ته پته مدي. هغه زیاته کړي قاضي اوس مهال د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د قضیه د اوریدنې لپاره د اډیالي زندان ته تللی دی. لا دی وړاندې د منظور پښتین د قضیه اوریدنه د قاضي د نووس ګارسیا له کبله ځنډیدلې و چې د دې غورزنګ پلویان پرې نخوخول. پر منظور پښتین تور دی چې د پاکستان د پوز پر ضد څرګندونه کوي. خغلی پښتین د دسمبر په 14مه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوچستانو په پرلت کې د ګډون لپاره له خپلو پلویانو سره روان و. د چمن پولیسو ویلي وو منظور پښتین ځکه نیولی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړې دي، خو د پښتون ژغورنې غورزنګ بیا دا تور دوي وای پولیسو د پښتین پر موټر ډزې وکړي او د دوی په خبره چې نخې پکې لورای ښکاری. د غورزنګ پلویانو د دسمبر پر 15مه د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې لاریونونه پیل کړل چې په ځینو سیمو کې لاریونکوونکو ته د لاریون اجازه ورنه کړل شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله استنګزي ته بغښ شو.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو د هغو افغان جنو په تیار برخلیک مقالې خپرې کړې چې تازه ل شپږم ټولګي فارغې شوې دي. له دې ډلې انډیپندنت ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس یو مقاله خبره کړې چې پکې راغلي افغان متعلمین جنې شپږم ټولګي په اوخله نو سترګو خلاصوي ځکه د طالبانو تر حاکمیت لاندې نور هغوی زده کړې نشي کولای. د انډیپندنت لخوا په خبره شوې مقاله کې د بهار رستم په نوم یوې 14 کلنې نجلۍ ته اشاره شوې چې د کابل په بیبی رازی ښوونځي کې د خپل تعلیم وروسته ورځې تیرې کړې. د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې هغه او نور نجونې به بیا د طالبانو تر حاکمیت لاندې ټولګي ته لاړې نشي. پولیټیکو خبرونه هم ورته موضوع راخستی او د نړیوالو هغه اندیښنې هم یاد کړي چې د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو د تړلو په اړه سرګندې کړي دي. لدی ډلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد روزا اوتنبای او خبرو ته اشاره شوې ده. اغلی روزا ویلي هر ورځ چې تیریږي د افغان جنو یو نسل شاته پات کیږي. د طالبانو د پوهنې وزارت بیا د عمر له محدودیت پرته ټول جنو ته اجازه ورکړي چې دینی مدرسو ته لاړ شي چې مخکې به تر ډیره یوازې هلکان ورتلل، خو ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاد روزا اوتنبای وویلي دا معلومه نه ده چې په دینی مدرسو کې د دینی زده کړو ترڅنګ په درسي میتود کې عصري علوم ته هم ځای ورکړل شوی که څنګه. طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسېدل او سم د ستیل شپږم ټولګي پرته د نجونو ښوونځي وتړل. په ځینو ولایتونو کې ان شپږم ټولګي ښکته نجونې هم له ممانعتونو سره مخ شوي. د بیلګې په توګه هغه محلي ټولګي چې د نړیوالو معصول خوا تمویلېدل او له زده کړو پاتې واړه هلکان او نجونې پکې په تعلیم بوختو تړل شوي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې دریو لوبغاړو څخه مرکزی تړون اخیستی او د دو کلونو لپاره به په سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم ورنه کړي. د کرکټ بورډ وایي ازادي راډیو ته وویل مجیب الرحمن نوین الحق او فضل الحق د مرکزی تړون له لاسلیک کولو ډډه کول او ټینګار د ملي لوبو د ملي ټیم پر لوبو د لوبو پر ځای په سوداګریزو لیګونو کې پر لوبېدو. د کرکټ یو شمیر مبصرینو مینوالو د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې لوبغاړي باید تر پیسو هیواد ته لومړیتوب ورکړي، خو ځینې نور بیا د افغانستان د کرکټ بورډ دا پریکړه سمه نه بولي. دغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد تعقیب کړی. هیواد صاحب، په دې ارتباط نور څه دي؟
مننه د افغانستان کرکټ بورډ تر ورځې اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزی تړون اخیسته او له دې وروسته به د دوه کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم ورنه کړي. کرکټ بورډ ویلي چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو، په همدې خاطر یې د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کاوه. د افغانستان د کرکټ بورډ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پریکړې ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي. د کرکټ ځینو مینهوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمېر نورو غندلې ده. د کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، لوبغاړي باید تر هر څه مخکې خپل وطن ته لومړیتوب ورکړي او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي پکار ده چې ورته چلند ورسره وشي. خو د کرکټ ځینې نور مینهوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مخکینی مسؤول او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي، په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلند نه کیږي. نوموړی وایي کرکټ بورډ باید د خبرو اترو له لارې له لوبغاړو سره دا مسله حل کړې وای. خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې درې لوبغاړو د کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو، ځکه دوی له بندیز سره مخ کړل. ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق غبرګون هم وپوښت، خو درې وړو تر دې دمه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچونکي مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې د درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته هم څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي چې د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي. مننه.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
په خوست کې د خصوصي لیسو زده کوونکي ښوونکي او مدیران غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او موسسې د حکومتي ښوونځیو په څیر له دوی سره هم مرسته وکړي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. دوی وایي د خلکو اقتصاد دومره کمزور دی چې په شخصي امکاناتو د خپلو اولادونو لپاره کتابونه، قرطاسیه، لباسونه، بکسونه او د نورو درسي توکو رانیول ستونزمن دي. نور د نجیب الله خیل په دې راپور کې
د خصوصي لیسو زده کوونکي وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د دې اقتصادي توانه لري چې د ښوونځیو د فیس په ګډون زده کوونکو ته ټول زده کړې ستوکي، کتابونه، لباسونه او نور لوازم تیار کړي. د خوست ولایت ګوربز په ورسوالۍ کې د اظهار خصوصي لیسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسې دوه تنه زده کوونکو، واحد الله توحیدیار او بخت الله مشال، راډیو ته وویل
ستونزې مشکلات داسې دي چې د استادان په برخه کې بل د سیمه یو غریب ده او د دې لپاره باید دولت کې وسه نور زمينه برابر کړي، بل دا چې د دولتي مکتب د زده کوونکو لپاره باید یو څه سہولتونه ایجاد شي. هلته د زده کړو کیفیت یو څه نسبتا ٹھیک دی.
موږ تاسو کوو ګورو نن سبا کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیات دي، ولې چې هر ولید نشي کړلای چې په خصوصي ښوونځیو کې خپل ماشومان خصوصي ښوونځیو ته ولګي، نو د دې لپاره باید په دولتي ښوونځیو کې هم د زده کړو کیفیت ډېر شي ترڅو د خدمت جوګاو ګرځي دغه کسان.
له پخوانه د خصوصي ښوونځیو وستون زده ده چې کتابونه، قرطاسي او نور ښوونیستو کې چې د اړوند وزارت او یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا ورکول کیږي په هغو کې د خصوصي ښوونځیو برخه نه وي. د اظهار لیسې امیر نورمال ګربز وایي
ما سره داسې زده کوونکي شته دي چې هغه ما وړیانی ولې دي، ځکه دوی په غربت کې دي. ما سره داسې زده کوونکي شته دي چې هغه ما په سل افغانۍ نیولې دي، ځکه دوی په غربت کې دي. هغه اقتصادي کچه ډېره ټیټه ده، نو له دولت څخه مغوښتنه ده چې د کتابونو په برخه کې یا دغه سه د کلمونو کتابشي په برخه کې د خصوصي مکاتبو سره ډیر کومک وکړي، ډیره همکاري وکړي.
خوونکی او د پوهنې د بهیر فعالان د کورنی او خوانځي د چاپیریال ترخوا د زده کوونکو په هڅونه او د دوی د استعدادونو په سپړلو کې د والدینو رول هم ټاکونکی بودی او د هغوی د پاملرنې غوښتنه کوي. د پوهنې د بهیر یو فعال نجیب جرأت وایي
یوازینی غوښتنه هم همدغه دی چې والدین راشي د خپل ماشومانو تفتیش پوښتنه وکړي زما ماشوم څه کوي څه زده کړی دی کومه نیمګړتیا لري کومه نیوکه لري کومه غوښتنه لري له هغوی سره مو تشویق کیږو او په غوښتنه باندې فکر کوو.
د خوست په مرکز ولسوالۍ کې دا مهال 131 خصوصي ښوونځي په فعالیت بوخت دي چې نږدې 8500 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د خصوصي ښوونځیو ښوونیز بهیر د 1928 تنو ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې له دې جملې 500 تنه خزینه ښوونکي دي.
په کندوز ولایت کې وچې میوې سوداګر وایي د تیر کال پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوي، خو د پیر او پلور لپاره یو ځانګړی مارکیټ نه لري او غوښتنه کوي چې داسې یو مارکیټ ورته جوړ شي.
د کندوز سیمه ای سوداګر وایي د وچې میوې کورنۍ او بهرنۍ بازار ښه شوی دی. په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو شمیر سوداګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوی او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د وچې میوې لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. غلام حضرت چې له 10 کالو راهیسې په کندز کې د وچې میوې د پیرو پلور کاروبار کوي هغه آزادۍ راډیو ته وویل
نکشته اس میوه خشک بدر از خسته از خسته بادام از
موږ دلته ډول ډول وچی میوه لرو لکه ممیز د زردالو کخته بادام د بادام مغز پسته توت چارمغز سنځلې وچ خټکی او تاسې نورې وچی میوه لتیزه کابل تزي او په هلته ل پروسس وروسته بهرنه وو هوادونو لکه هند دوبی پاکستان چین او نورو ملکونو ته صادریږي. دولت باید موږ ته په کندوز کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي.
په نوموړي ولایت کې د وچې میوې او بل سوداګر سید ملک هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال هیواد بهر د وچې میوې صادرات ښه شوی دی.
ولا صادرات شته د پاکستان ته، هندوستان ته، دوبی ته، دلته صادرات شته. په اول سیزن کې دلته تاسو چې راشي ډیر نامخده تجاران راځي، کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر په ښه بیا باندې خرڅیږي. دا خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا زی دا اوسم د کندوز بادام د دې خواته زی پاکستان ته زی.
په کندوز کې یو بل سیمه ای سوداګر حیات الله بیا وایي چې دوی په بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونو کې لوبانډوالانو هر ډول وچې میوې لکه بادام، ممیز، کښته، پسته، سنځلې، چارمغز او نورې وچې میوې پیری او له پروسس وروسته یې له هیواده بهر صادروي.
خارجي فروشات مکم دي په داخل کې خرڅو، په کندوز کې، په تخار کې، په بدخشان کې، په فلیخومري ودي ځای کې مشغوالو سیمه خپل مالونه مو خارج ته صادر سین به ډیر شي. یو ځنه ډیر داسې خلک دي چې صادرات مو خارج ته نه کیږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان هم وایي چې له یاد ولایت څخه هر کال ډول ډول وچې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د نوموړي ادارې مرستیال سید جلال عثماني آزادۍ راډیو ته وویل
انوای میوه خشکه صادرات داریم بعد کشور چین مثلا بادام
موږ هر کال پریمانه هر ډول وچې میوې له هیواد بهر صادرو او زموږ د وچې میوې د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. موږ هڅه کوو چې د اسلامي امارت په همکارۍ سره د سوداګرو شته ستونزې هوارې او اسانتیاوې ورته رامنځته کړو.
خو ښاغلي عثماني په ډاګه نه کړه چې ساش کال کندوز څخه د وچې میوې د صادراتو کچه څوټو نه ترسیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زاب منانی زید زابل ولایت شمول زاد ول صالح استاذ د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. بعد له سلام ورور دا موږ سره چې دا ډیر خراب دی. بلته اور په دامي وزارت څخه کار پر پیل کړی وو او شا کار پر شوی دی چې کوم خراب هم ده. دا ټول پاتې شوی ده. نو موږ په دامي له وزارت څخه ولې شپ سره څه ده هیله ده چې دا سره کورغوی او جوړی کی الیا سخت خراب دی. دا پیغام باتمن و درې ورن شکوي چې مسول چارواکي ورو و سلام
له کوم چې همکاران جوړ روغه سره خپل نیکمرغه ورځ مرا پیل کړي وي. ټول چې ما د طرف سره مونږ ورسېږي یاسمین ساده تاسو کولیا بارک دی او ګلاب منکر ته ما د طرف سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پټیو زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځي وي او کچینې موږ په کلکه غندو ځکه چې دا د دې وینا نه د داد طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دی. دا خوشي د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې دپاره په رسمیت وپېژني، بلکې دا چې دغه کړي دي داسې نه دي کړي چې اوس یې په رسمیت وپېژني. دا انفجار او پتاوو ته یې لاره خلاصه کړه، چرکیا هم ته یې لاره خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمهواري به یې داعش پر غاړه اخلي. هیله کوم چې دا پیغام یې در سپین ماړي او نیویارک پورې ورسوي. مننه کوم، السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جان شہید یہ غزنی ولایت کا اڑکا کے یاسم البتہ غزنی ولایت کے شاد کا بے غزنی کو ہم تم یو محسل یم غان چی ملک کے چار وقت پوری ورسی گی دے غزنی پر ہم تم دے لیے نت تم لکابل او دے او زمو جے